احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یونامه شبنه وکړه چې افغانستان ته بلستنو شوی کډوالو سره د تراکو بو روغتیا او نورو برخو کې مرستي وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یونامه مشه روزا او تنبایووه پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې پروس په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبې په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پېښه د دوشنبې په ورځ د پتاب په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویاو ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامله وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د پدې ډول د شلو وره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې وهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسې سوریاوینشی 8 څلوریزې او 12 شپږیزې ووهلې او په 18 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو په تنوسی. ګرانو زکونکو ستاسو شونکي دیانا صالحی او دلبیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراغ وست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دیشمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دیشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغي دوه راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې البته د یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینی حلیږي او ځینې مقدار بوره چې کېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې کېږي رسوب کوي. دغه حالات ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چشي کړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښي ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښي مواد په خپل ځان کې چشي کړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښي یا هم په یو مایع کښي چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولای سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کښې البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي، او کومه بوره چې نوره هم پاتیږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چه شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چه سي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه چې ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایي چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو لبل سره فرق کوي. بوره چې د پام دومره درجه د سانتي ګریډ تودوخه په سل ملي لیټر وب کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګ چې د ایواز او ایواز 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو لبل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای شي د موادو انحلالیات توپیر چې شو سي د موادو انحلالیات لږ وو سي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای شو چې ګچ نو ماده چې تاسو ګوري په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده، چې موږ تاسو یې په دومره مقدار سره چې شکیږي کېدای شي چې په سل ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کېدای شي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور، او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي. نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو، چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو، هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو وینئ چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چهار یو په دې ترتیب سره موږ تاسو تعریفو کچیر یو ګورو لمړی راځو عنصر پیژنو عنصر یا الیمنت پیژنو چې خپل عنصرونه هغه نو مواد چې دوی چې دی د لمړنی هغه لمړنی تو کې دي چې موږ او تاسو د جوان چاپریال شاوخه ټول مواد د همدغه عنصرونه څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ تاسو وایو چې عنصر هم د خالص ماده د ډولون څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي، خو دوی چې دی د یو ډول اټومونو یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه، اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي دي. لکه اکسیجن، اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده، نیون د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات چې دي عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چشته مرکبات دي چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ تاسو ول مسله عنصرونه چې وخت خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ تاسو وایي مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چې کوي د لاسه ورکوي یعنی تغییر به کوي. د بیلګه په توګه شه مثال موږ تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. خو کچیر یو سره یو ځای سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي موږ تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي او د دوی څخه یو نوې ماده یو نوې مرکب د اوبو چې شکیږي لاسته راوړل کیږي چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2 ده. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګۍ د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح خلاصه وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دودېشمې صفې څخه به پیل بشپړ دېشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت ده کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي. چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړ شکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ولانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري، هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي. سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کې به یې اته الکترون رامنځته شي، او په همدې حالت کې به په داسې حال کې شي چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري، د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه، یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو جو جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درې برخو ویشل شوې ده، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره مشاته سو وشیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره مینځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کېدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوو اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوو اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکساید مرکب چې د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کیږي، فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونو قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبت آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویله چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لېږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو ورځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه د آیونی او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. دریمه اړیکه د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیونی اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون سلرم لوست ته شراغ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اروماتیک هایدرو کاربونونه دریم څپرکی، د یو دیشمې څپې څخه پیل تر پنځه دیشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه که زه هم موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تیر لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پیژندل، مرکبات مو وپیژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنی کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدرو کاربونونه، اروماتیک هایدرو کاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې ده خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقطیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدرو کاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقطیر څخه یا هم د تجریدي تقطیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدرو کاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدرو کاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې ویني چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري، چې اتیا درجې سانتیګرید کښې دي په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده، د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللوهولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو دا خپل یو اروماتیک هایدرو کاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي، کله چې وسوځېده موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ تاسو په دې ترتیب سره وینو. نو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کیدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یوځای والي څخه چې سوې ده منځ ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده CH+ هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي، او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګرید کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کیدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کیږي استفاده کیږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کیږي استعمالیږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کیږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتالی انتراسین چې د عمومي فرمولې سی څلور، یعنی د کاربونونو شمیر څوارلس او د هایدروجنونو شمیر لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپل کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدرو کاربون ده، چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والی څخه منځته راغلی او درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، د دریو د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدرو کاربون چې ده، هغه د ډیر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقۍ جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدرو کاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ، د هایدروجنو شمیر پنځه، او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدرو کاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدرو کاربونونه دي، چې خپله رنګ نه لري، او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده، چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول وینو، او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقۍ جوړښت یا اروماتیک ډول ده، چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري، او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي، او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره، او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کښې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین، چې خپله د اروماتیک هایدرو کاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدرو کاربونونه مو هم وپېژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدرو کاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدرو کاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدرو کاربونونه وه، په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدرو کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی، لکه اسپرین و تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدرو کاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره، موږ او تاسو د اروماتیک مرکبات څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک هایدرو کاربونونه وپېژندل، په همدې ترتیب ډولونه وه، د هر ډول استعمال، او په همدې ترتیب د هر ډول لاسته راوړل وه، او عمومي فرمولونه او د هغوی حلقۍ جوړښتونه هم موږ او تاسو ولوستل او زده مو کړل. راځو د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ ارزونه لرو، چې په ارزونه کښې لومړی سوال وایي چې اروماتیک لغوي معنی سشي ده. دوهم سوال د بنزین مالیکولی فرمول ولیکي. دریم سوال د نفتالین مرکب ساختمانی فرمول ولیکي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې شي چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می او منه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوستش راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د الکترونی جوړښت، چې د څلورویشتمې صفې څخه پیل تر اته ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د هغوی الکترونی جوړښت ته راشو، لومړی باید موږ او تاسو اوربیټال وپېژنو، چې په تېر لوست کې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپېژندل. د کوانتمي نمبرونو ډولونه وه، او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیټال پېژنو، چې اوربیټال څه ته ویل کېږي. اوربیټال ګرانو زده کوونکو خپله یوه لانتنی کلمه ده چې په لغت کښې یعنی باکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کېږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدونو وړ وي. او بېرته خپله اوربیټال ته موږ او تاسو کولای شو چې یو الکترونی وریاض هم ووایو. او ګرانو زده کوونکو، اوربیټال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی سي. لکه الکترون هغه وخت په اوربیټال کې داخليږي کوم وخت چې د انرژي هغه کمه انرژي سره کېدای شي چې دوی څه کړي، اشغال کړل سي. یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي. دوام، هر وخت چې موږ او تاسو د اس پی ډي اف فرعي سویې په نظر کې ونیسو، د هغوی فرعي سویې چې دي په اوربیټالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي، یا هم کیدای شي چې پکښې الکترونونه داخل سي، او کوم وخت کې چې لومړی اوربیټالونه په تاک ډول ډک شي، یعنی اس پی ډي اف فرعي سویه کښې به لومړی الکترونونه په تاک ډول ایښودل کېږي. کله چې لومړی په تاک ډول کښېښودل سو، بیا کولی شي چې دغه اوربیټالونه که چیرې اړتیا پیدا سو بیرته په جوړیز شکل سره خو یو د بل خلاف به ایښودل کېږي. یعنی هیڅ یو اوربیټال د دوو څخه زیات الکترونونه نسي ځایولی. او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیټال کښې ځای پر ځای کېږي، هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي، یعنی مختلف جهاتونه به یې مختلف وي، په مختلف ډول سره به ایښودل کېږي. او په همدې اساس اوربیټالونو شمېر چې ده خپله د دوه ال جمع یو فرمول پر اساس باندې کولای سو چې وټاکو. او خپله په اوربیټالونو کښې بیا د الکترونونو شمېر، د الکترونونو تعداد بیا د دوه ان منفی دوه فرمول په اساس باندې کولای سو چې لاسته راوړو. لازو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د اوربیټالونو شمېر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کوو. یعنی که چیرې د ال قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په ان منفی یو سره، نو که چیرې د ال قیمت مساوي ان منفی یو سره سي، نو موږ او تاسو کولای سو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیټالونو شمېر پیدا کړو. یعنی لومړی راځو د اس په فرعي سویه کښې موږ او تاسو غواړو چې د اوربیټالونو تعداد معلوم کړو چې ان مساوي ده په یو سره، یعنی ان ته موږ او تاسو قیمت ورکړي ان یو. راځو په ال مساوي ان منفي یو فرمول کښې مازي د ان پر ځای باندې قیمت واضح کوو، چې ان منفي یو مساوي کېږي د ان پر ځای به یو واضح کوو. یو منفي یو مساوي په صفر سره کېږي. اوس چې صفر سو، نو موږ او تاسو وایو چې دوه ال جمع یو مساوي کېږي په دوه ضرب صفر سره. دوه ضرب صفر جمع یو، هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کېږي. پاتې سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کېږي په یو سره. نو موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیټال وجود لري. په همدې اساس د پی په اوربیټال کښې راځو چې ان ته قیمت دوه ورکوو. که چیرې ان ته قیمت دوه ورکړو، راځو ان منفي یو په دې ځای کې د ان ته قیمت دوه مو وضع کړل، د دوه څخه یو تفریق وو. کله چې د دوه څخه یو تفریق کړو، نو ال مساوي په یو سره کېږي. کله چې مساوي په یو سره سو، اوس کولای سو چې دغه یو اخلو په هغه فرمول کښې چې دوه ال جمع ان و التا و ذکر یعنی دا مشال تاسو د ان قیمت لا سره اوري نو مساوي کیږي د ال قیمت 2l جمع یو سره جمع یو مساوي کیږي 2 د ال پر ځای باندې 2 و ذکر یو و ذکر چې هغه یو په 2 کې ضرب و یو ضرب 2 مساوي په هغه 2 سره کیږي جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کې د لودي مساوي کیږي په یو سره نو دوا په یو کې مساوي په دوا سره جمع یو مساوي په درې سره نو موږ وایو چې د پی اوربیټال کې د پی اوربیټال وجود لري هم په دې ترتیب د دی په اوربیټال کې د دی په فرعي سویه کې موږ په دې اساس کولای شو چې وایو کچېری ان ته قیمت ورکړو بل اخره موږ تاسو وینو چې دلته 15 اوربیټال په لاس راکې او په تاسو په دې ترتیب تاسو کولای شئ ګران زده کوونکو چې د اف په فرعي سویه کې تاسو کچېری د ان قیمت مساوي په سلور سره سي په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولای شئ چې د اف ریسویا کړي د اوربیټالونو شمیر پیدا کړي راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د اس په فرېسویا کې یو اوربیټال او د پی په فرېسویا کې درې اوربیټال او د ډی په فرېسویا کې 15 اوربیټال او د اف د چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شول تاسو به پیدا کړی چې صوبه اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کې معلومو چې عمومي فرمول مو تاسو درلوده چې 2n منفي 3n منفي 2 چې عمومي فرمول مو تاسو درلوده د دغه فرمول پر اساس باندې کولای شو چې په هر اوربیټال کې د الکترونونو شمیر وټاکو یعنی کچېر n د قیمت یو ورکړو په دې فرمول کې 3n منفي 2 مساوي کیږي 3 خپل لیکو د n پر ځای باندې د n قیمت وځو چې یو ده منفي په فرمول کې خپل لرو 2 ثابت عدد مساوي کیږي په 3 په یو کې مساوي په 3 سره 3 څخه چې 2 تفریق کړو بیت 2 پاتې کیږي یعنی موږ تاسو وایو چې د s په فرعي سویه کې په یو اوربیټال کې 100 دانه الکترونونه وجود لري یا 100 الکترونونه ځای والی سي 2 الکترونونه ځای والی سي په دې ترتیب کچېری د پی په فرې سویه کې یا هم په اوربیټال کې چې درې اوربیټال یې درلوده معلوم کړ چې 100 الکترونونه ځایږي نو په دې اساس راځو په فرمول کې 3 ان منفي 2 ماس د ان پر ځای باندې د 2 قیمت وځو چې 3 ضرب 2 منفي 2 3 ضرب 2 مساوي په اته کېږي د 2 څخه یعنی 2 ور څخه تفریق کوو بیرته مساوي په 4 سره کېږي وایو چې په د پی په اوربیټال کې چې درې اوربیټالونه وجود لري نو شپږ الکترونونه ځای والی سي یعنی په هر اوربیټال کې به درې درې او دوه دوه الکترونونه ځایږي چې درې اوربیټال دي په همدې ترتیب د ډی په فرعي سویه کې چې اوربیټالونه یې 15 و په هر اوربیټال کې تقریبا 10 الکترونونه ځایږي او د اف فرعي سویه چې و د اف فرعي سویه کې کچېر ان ته څلور قیمت ورکول سي هغه به مساوي سي په شپانس د شپانس څخه چې دوه به تکام سي مساوي کیږي په څوار لسره یعنی څوار لس الکترونونه به په د اف اوربیټالونو کې ځایږي نو کچېر موږ تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمیر څوار لس دی نو د اوربیټالونو شمیر به هم مساوي په و سره سي چې دا چې څنګه ولاسته راکی و اوربیټال تاسو کولای سي چې دا فرمول پر اساس د اوربیټالو نشمه پیدا کړی راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو یا هم اصلي او فرعي سویه لرو چې موږ تاسو ویل د اصلي او فرعي سویه په دوا برخو یو مثال اصلي او بل فرعي و اصلي قشر چې د خپل او د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل یو اصلي انرژي سویه وجود لري چې دغه انرژي کی سوی مشاوتاس کولای سوچ د انګلیسی الفبا د حروف یا هم د تور په واسطه سره وشي چې عبارت دی ل ا ل ام ان او پی کیو سره او په همدې اساس ان چې د خپل د یو خدمت اخستل سي تر او پوری په همدې ترتیب سره د ان مساوي کیږي په یو سره ان مساوي په دوا سره ان مساوي په درې سره مشاوتاس کولای سي چې د اصلي قشرونو تعداد راوشي نو په دې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویه لرو لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژي کې سویه وجود درلوده په دې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپل دغه سی یو ټاکلې فرعي انرژي کې سویه وجود لري چې هر فرعي انرژي کې سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای شو چې وشي چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژي کی سویه بیا څلور دي، چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه باندې ترتیب کېدای شي چې جی هم وجود ولري. دا فرعي سویه دي چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویل چې د اس فرعي سویه یو اوربیټال درلودي، په یو اوربیټال کښې یوازې او یوازې څو الکترونونه زایدلی سي، دوه الکترونونه زایدلی سي. او د پی فرعي سویه کې بیا درې اوربیټاله وه چې په هر اوربیټال کښې دوه دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل. د دې په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله وجود لرل، په همدې اساس لس الکترونونه ځایولی سي. او د اف په اوربیټال فرعي اوربیټال کښې یا فرعي سویه کښې اوه اوربیټاله وجود لرل، او په هر اوربیټال کښې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونه سره کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو اوربیټال زده کړ، د اوربیټالونو تعداد او شمیر پیدا کول، په هر اوربیټال کې د الکترونونو تعداد ټاکل، په همدې اساس اصلي او فرعي انرژیکي سویې او د هغوی نومونه مو زده کړل، د الکتروني جوړښت هغه قاعده او هغه ګراف مو ولید. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال مطرح شوي دي، دا به تاسو د ځان سره یاداشت او ځواب کړئ. لومړی سوال اوربیټال تعریف کړي، دوهم سوال فرعي انرژیکي سویې کومې دي نومونه یې واخلي، دریم سوال د ډي په اوربیټال کښې څو الکترونونه وجود لري، څلورم سوال چې وروستی سوال ده د اف فرعي سویې د څو اوربیټالونو درلودونکې ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.